درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دوی به د جولای په دیرشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشخي شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یا واربیاله طالبانو د تعلیم د فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی ولاوی ساده به قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شغله بنت نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوی ساده یو سلو 15 ورځې راهیسې به لکومه تور ده په توقيف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د دې موضوع تفصیل مستوران کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې نن یک شنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل شوی دی. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سختو ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شمیر تر 40 اوښتی دی. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافا د فوتسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغزستان او ازبکستان ته هم ماتې ورکړې وه. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزې کوربه وي. د سعودي یو چارواکي د شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. ریاض او کیف د دغه پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم له نشودلو په شرط اژانس ته ویلي دا سرمشیزه به د سره سمندرګي په بندري شار جده کې وشي. د دې چارواکي په وینا په دغو خبرو کې به د اوکراین ترڅنګ برازیل، هند، جنوبي افریقا او ګڼ نور هیوادونه هم برخه ولري. د سرچینې پر اساس په دغو خبرو کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې یو جګپوړی چارواکی شامل وي. سرچینې ویلي د دې سرمشیزې نظارت به کیف کوي او داسې نه ښکاري چې روسیه دې هم پکې ګډون ولري. د استرالیا لوی درسیز د یک شنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخی الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړه شوي وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلند ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولوېده. دې الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي وو. او د چین پلازمینه پیکنګ او د دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سختو ورښتونو او د دوکو سوري په نوم د استوایي توپان د راتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکنګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداری خپور کړ او خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د باندې دي راوسی. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو د متی ولا ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. داسې سیاحتي شرکتونه ډېر شوي چې بهر ته د لیږلو په دروغي وعدو له خلکو پیسې شکوي.
دوی موږ ته وویل چې $400 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي، یعنې په مجموع کې $5,000 موږ تاسو نه اخلو. سفارت ته لاړ شئ، تاسو ته به ویزه او دغه طرف.
په اروزګان کې ځینې خلک وایي د نړیوالو مؤسسو مرستې د دوی ترمنځ لانجې پیدا کوي، نو مرستې دي د کار په بدل کې وویشل شي.
وجد ماته پرچه را ورسید، از ما ورته نه ورسید، هغه پر ما نیت بعد خپل په سترګو میدل چې جنگ ازله پر کړی دی.
په کندوز کې للمی کار بزګر وای سشکال حاصل خوند نه لري،
بی وخت بی وخت ورختی وسلې او د سه ګردونه پیراغل، کله به په وا په ډیره سره سره، کله به وا ډیره په ګرمه سره.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا له 125 ورځو راهیسې د قلم لار بنسټ د مشر متی ولا ویسا بې دلیله بندي ساتل غیر عادلانه بلل دي. ریچارډ بنت نن په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژر له بنده خوشي کړي. له بلې خوا د قلم لار بنسټ غړي او د ښځو د حقونو فعال مرزیه حفیظي وایي تر اوسه د متی ولا ویسا خوشی کېدو کې هیڅ پرمختګ نه لري شوی. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د قلملار بنسټ مشر متی ولا ویسا به له کوم تور له 125 ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی چې د دله قوله د خپل سره او غیر عادلانه عمل دی. ښاغلی بنت نن په خپل ټویټر پاڼه سمدستي او به له کوم قاعدو شرطه د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د قلم لار ټولنې مشر متی ولا ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سر و مشکوک کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سر کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. متی ولا ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخو غبرګونونو سره سره لا هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلملار بنسټ یو غړی او د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حافظي وایي د متی ولا ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کیږي او تر خوای د طالبانو له زندانه د هغه د خوشی کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حقیقتا ازادي رادیو ته وویل
سره لدی چې په همدغه موده کې فزلونو زموږ لخوا اعلامیه خپرې شوې او د مختلفو سازمانونو او ارګانونو اشخاص له لورې غږ پورته شو، کمپاین ورته وشو، پر طالب باندې غږ وشو چې دغه غږونه دی باید خاموش نسی، ولی بدبختانه چې هیڅ نو ځواب موږ تر اوسه پورې ترلاسه کړی نه ده او تر اوسه پورې هم د خوشی کېدو لپاره هیڅ نو امیدواري نشته چې بالاخره د ویسا سرنوشت څه کیږي او
څه وخت بخښی کیږي. د قلملار بنسټ د طالبانو حکومت غواړي چې د متی ولا ویسا د خوشی کېدو پریکړه وکړي، ځکه د دې بنسټ له قوله هغه بې ګناه ده او تر اوسه هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایاندویانو سره مو د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د ښاغلي ویسا د ازادۍ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. وقته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون خبريالان او یو شمېر سیاسي اشخاص نیولي چې ځینې بیا د یو وخت باندې راول وروسته بیرته خوشي کړي. هم یو شمېر هغه کسان چې وروسته وي کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنیو سره مرکو کې د طالبانو د ناسم او غیر بشري چلند په اړه ادعاوي هم کړي دي، خو طالبانو بیا اوازې بللې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې د متی ولا ویسا د بندي ساتلو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا په تعلیمي برخه کې د فعالانو بندي کول او د خندونو رامنځته کول د افغانستان راتلونکي نسل ته څه پیغام ورکوي؟ د پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د تعلیمي برخې له یو فعال خوشحال روحي څخه د مرکې په سر کې کړې ده.
دا موضوع ډیره د اندیښنې وړ ده. دلته اوس موږ ګورو چې په دوو کلونو کې یو ډول سیستماتیک مخالفت او حتی دښمنی د غسر پیل شوی ده د تعلیم او د تعلیمي بنسټونو سره او په ځانګړې توګه بیا د انجونو د تعلیم سره، ځکه چې په لپسې کوم حکومت او فرمانونه چې موږ ګورو دا ټول د تعلیم سره او د پوهې سره او مخصوصا بیا د عصري علومو سره په مخالفت کې دي. نو د ولس سره داسې اندېښنه شته چې کسان چې ملي مسولیت احساس کوي د وطن په وړاندې د افغانستان ملي ګټې ورته مهمې دي، د افغانستان خپلواکي او آبادی ورته مهمه ده، هغوی په هیڅ صورت نشي کولای چې له تعلیم سره مخالفت ته دښمني وکړي. نو په دې حساب باندې د ولس سره ډېرې جدي اندېښنې او ډېرې جدي پوښتنې مطرح دي، او کوم ځوابونه چې دوی ته ورکولی کېږي دا په هیڅ ډول سره د قناعت وړ نه دي. نو که چېرې زر تر زره په دغه برخه کې ګامونه وانخیستل شي، د راتلونکي نسل خبره خو په هر صورت خو راتلونکي تاریخ به ډېر بد قضاوت ولري د اوسنۍ دورې او د اوسنۍ حاکمیت په اړه. یعنی دغه دورې ته به د افغانستان د ملي ګټو د مخالفینو په سترګه وګوري، یا هغه خلکو په سترګه به ورته وګوري چې دوی ته د افغانستان ملي ګټې یا هیڅ ارزښت نه درلودل یا اصلا ورباندې پوهېدل نه.
روحي صاحب، طالبان ولی دغه اقداماتو ته مخه کوي؟ اساسي عوامل تاسو څه کوي نه؟
دا ډیره مغلقه خبره ده. یو خو کېدای شي چې ځینې داسې خلک وي په دې چارواکو کې چې دوی به د تعلیم په ارزښت باندې پوهیږي، یا به د تعلیم په اړه به د اسلام او د بشري حقوقو او د نړیوالو قوانینو د احکامو په سرحد باندې پوهیږي. اما دلته دغه څه پر لپسې مخالفت له تعلیم سره شمون ګورو، تر دې ورهاخوا ولس سره نورې اندېښنې مطرح کېږي. هغه په دې معنی چې ولس فکر کوي چې شاید د دغو مخالفتونو تر شا به پردي لاسونه وي، دلته به شاید پټې توطیې او دسیسې وي، ځکه چې موږ په هیڅ صورت فکر نه کوو چې رښتینی افغانان هغوی چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي، هغوی چې د افغانستان خپلواکۍ ته د افغانستان آبادۍ ته ژمن دي، هغوی په هیڅ صورت د تعلیم سره مخالفت نشي کولای. نو تشویش هم دغه دی.
روحي صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم ورته وکړه، د دغه حالت دوام څومره خطرناک دی راتلونکي لپاره؟
یو خو ډېر په وضاحت سره، یعنی زه تاسو ته وایم چې ولس اوس ویښ شوی دی او په دې خبره پوهېږي چې جګړه، لوږه، احتیاجي او غلامي دا له جهل او ناپوهۍ سره مستقیم تړاو لري، او هغه څوک چې له پوهې سره مخالفت کوي قطعا د ملت لپاره هغوی نه ملي مشروعیت پیدا کولی شي او نه دیني مشروعیت. نو کله چې دغه سه مشروعیت نیوی رامنځته شوی، نو طبیعي خبره ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ به یو جدي تقابل رامنځته کیږي، او اندېښنه هم ده لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې ویریږو چې د ټکر، مخالفتونو، بې ثباتۍ او حتی د جګړو یو بل پړاو ته داخل شو، او که دغه سه یو حالت راځي دا به د هیچا په خیر نه وي، نه به د اوسني واکمنانو په خیر وي او نه به طبیعي د ملت او حتی د سیمې په خیر.
د تعلیمي چارو فعال خوشحال روحي و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریده لای شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ
لتاسو سره. یو شمیر افغانان وای د سی ګرځندوی شرکتونه زیات شوی چې د بهرنیو هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو په دروغی وادو له خلکو پیسې شکوي. په کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل هم منی چې دلته ډیری خیالي شرکتونه شته چې له خلکو پیسې تروړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر ولیکل چې د نور په نوم د یوه شرکت مسؤل چې له خلکو یې د بورسونو په نوم یو سلو لس پاسپورټونه راټول کړي وو نیولی دی، او پوښتنې ګرویژنې ورڅخه روانې دي. نور حال په دې راپور کې.
د خیر الله خیرخوا په نوم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی وایي د یو فیسبوکي اعلان له امله ترې یو سیاحتي شرکت $1500 واخیستل، خو وروسته ورته په ډاګه شوه چې یاد شرکت خیالي و او د ته ورکول شوی ادرس کې ونه موند. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ده په څیر لسګونه ځوانان هر ورځ د بورسونو او بهر ته د تلو په نیت پر آنلاین اعلاناتو تیروزي، او شرکتونه ترې په یوه او بل نوم پیسې غلا کوي. هغه وایي
فیسبوک کې مې اعلانات د برازیل ویزې ولیدل، سم د سیم ایجنسی والا ته ټلیفون وکړ او د برازیل ویزې شته که نه، اما هغه هم راته وویل چې د برازیل ویزې موږ سره شته ده. ما ورته وویل چې په کومه شرایطو دا ویزې تاسو ورکوئ؟ هغه هم داسې راته وویل چې پاسپورټ په کار ده، او یو کتا اکس پکارلو ما هم دسی ساده تو سره خپل پاسپورت کاپی او اکس ورولېګ دراته ویل چې ته به راتنیم روپۍ په کابل کې ریکشا په لاس ماته وسپارې یا بیا را حواله کړې او نیم روپۍ چې کله ویزه ووته بیا به هغه وخت ماته راکړې ما هم سمدستي $1500 کابل ته حواله کړل
نوموړی وایي سره له دې چې پیسې ترې په دوکه واخیستل شوې د یاد شرکت کوم ځای زیږی هم پیدا نه کړ او بیرته ناهلې کور ته ستون شو شفیع الله شینواره چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی وایي د یو شرکت له لارې بهرني بورس ته داخله وکړه هغه وایي سره له دې چې د بورس کار یې ونه شو خو یاد شرکت ترې $15,000 واخیستل خو د ده په خبره نږدې $3,000 ترې یاد شرکت په یوه او بل نوم د لګښتونو په نوم ځان ته وګرځول ولې دی وتوانېد چې $2,000 بیرته ترلاسه کړي نوموړي ازادي راډیو ته ویل
نو دوی موږ ته ویل چې $1,200 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي موږ به تاسو ته اول آفر لیټر واخلو آفر لیټر هم چې کله راغی د هغه نه به وروسته تاسو ته موږ د ویزې او د نورو مسایلو غم وکړو تاسو به بیا موږ ته $1,600 نور راکړي په مجموع کې $15,000 موږ تاسو نه اخلو خو نظر د دوی په قرارداد باندې موږ ورسره قرارداد وکړو $1,200 مو دوته ورکړ نو دوی هغه وخت کې چون موږ ویل چې طبعا دوی به سره رسمي وي قرارداد مو وکړ نو دوی موږ ته په فوټوشاپ شوی یو آفر لیټر جوړ کړ یو ما هغه ولوستله کنګریچولیشن یې لیکلی وو چې تاسو موږ سره اډمیټډ یاست یعنی داخله مو اپروف ده دوی خپل یو لینک یې هلته اچولی وو او په زمین کې به تاسو مثلا خپل ټول اوریجنل او تحصیلي اسناد او ټول به تاسو سفارت ته ځئ او په دغه نمبر به تاسو سفارت ته لاړ شئ تاسو ته به ویزه دغه درکړي
خاغله شینوارې وای ان تر دې چې د یاد شرکت لاله ایران ته هم استول شو او هلته نږدې 2 میاشتې انتظار وکړ خو وروسته پوښو چې کیسه بل ده کابل کې د یو سیاحتي او تورستي شرکت مسؤل چې نغواړي د ده او د شرکت نوم یاد شي وای افغانستان کې دا ډول لسګونه شرکتونه شتون لري چې خلک غولوي او په یو او بل نوم ترې پیسې وهي
او داسې کړنو مخه نیولم ډیر سختې باندې کې ځکه زموږ خلک ډیر خوش باور خلق دی بس هم اوائی پا اوائی خبر و سرو کی نه خط چینی اخلی نه شرکت تاگه کارت اخلی زینی بس هم دست اوائی پا اوائی خبر تلپون للاری وکی اندی تلپون للاری پیسی هم تاویلی کنی و بانک تا سر دلی هم نی
نو موړی دغه شانو ویلې یو بل ډله پیدا شوې ده چې قاچاغ کوي د بهرنیو هیوادونو په نوم خلک لیږي او د په خبره پر مسافرو قاچاقي مال نور هیوادونو ته اړوي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت نظر ولرو خو ونه توانیدو خو تیره اونۍ یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو پولیسو د عملیاتو پر مهال د نور په نوم د یو ګرځندوی او تورستي شرکت څخه د هغو 113 تنو پاسپورټونه بیرته ترلاسه کړل چې یاد شرکت ترې د بورسونو په نوم جمع کړي وو په ټویټ کې راغلی چې د یاد شرکت مسؤل نیول شوی او تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیازلي واکمنې راهیسې ډېرې ځوانان پر قچاقي لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ځي چې ډېرې یا ونیول شي او یا هم د مرګ خوراک شي د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په 13 میاشتو کې شاوخوا 140,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور یوازې له ایرانه ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي
روسیه د پلازمین مسکو یو بخت هوایی دگر د بی پیلوت الوتکی د تیر شپې تر وی حمله وروسته د لنډ وخت لپاره وتړل شو په همدې حال کې اوکراینی ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې په جنوب او ختیځ کې ځینې پرمختګونه کړی دي د اوکراین ځوابي عملیات له تیرې میاشتې راهیسې روان دي د موضوع تفصیل واورئ
په مسکو کې چارواکو د لنډ وخت لپاره د ونوکووا هوایی ډګر د تیر شپې د بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته وتاړه د تیر شپې په حمله کې یو تن ټپي سوی او دوی ودانۍ زیانمنې سوي چې دفترونه پکې وو د روسیې د دولت تر ولکې لاندې ریا نوبوستي خبري اژانس هغه تصویر خپره کړي چې په کې ښکاري د مسکووا سیټي تجارتي ساحې د یو دفتر یو برج زیانمن سوی دی د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې پر پلازمینه مسکو یو بی پیلوټ الوتکه ویشتل سوی او دوی نوري ظاهرا هدف ته تر رسیدو مخکې سقوط سوی دي دغه ادعاګانې په خپلواک ډول تایید سوی نه دي د اوکراین د هوایي ځواکونو یو ویان نن یکشنبه په کیف کې ویلي چې په روسیه په ځنګړي ډول پلازمینه مسکو کې هر وخت یو شی په فضا کې د الوت په حال کې وي. یوري اهنات ویلی یو څه چې لوړ ژغ لري را روان وي، هیڅ پروا نه کوي که د روسیې چارواکي خپلې سترګې پټوي او وایي چې هر څه یې نسکور کړي دي. د هغه په خبره د روسیې په قلمرو کې دننه د سولې په باب خبرې هیڅ کومه ګټه نه لري. دا په یو میاشت کې د خپل ډول له مخې څلورمه حمله ده چې د بی پیلوټ الوتکو په ذریعه مسکو په نښه کېږي. د اوکراین پوځ نن ویلي چونر پل چې کریمیا سیمه له اشغال سوي سیمې خرسون سره تړي په پرونی حمله کې زیانمن شوی دی. د خرسون په اشغال سوو سیمو کې روسي چارواکو ویلي چې د اوکراین د میزایلو حملو کې په دې سیمې کې د ریل ګاډو اکمالتي لارې په نښه سوي او د دې حملې د شنډولو ادعا یې کړې ده. د روسیې دفاع وزارت د غرض ویلي چې 15 بی پیلوټ الوتکو په کریمیا کې نامشخص اهداف ویشتلي او په وینا یې دغه ټولې بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړی سوي یا هم له کاره اچول سوي دي. روسیې کریمیا چاپ وزمه په 2014 کال کې اشغال او بیا له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د اوکراین د لوی درستیز دفتر ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې 14 حملې سوي دي. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن یکشنبه په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف ځواکونه د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریژیا د بریدیانسک او میلیتوپول پر لوري د ورو او یقیني پرمختګ په حال کې دي. هغې لیکلي چې د عملیاتو په ټولو استقامتونو کې جګړه دوام لري. له دې هاخوا د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي شر محلي چارواکو ویلي چې د روسیې د تیر ماښام په حمله کې یو ملکي تن وژل سوی او لږ تر لږه 12 نور ټپیان سوي دي. په دې حمله کې د استوګنې یوه ودانۍ او یو ښوونځی هم زیانمن سوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی درته ووایو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د ملګرو ملتونو د یوه لوړ پوړي چارواکي په وینا لیکلي چې په نړۍ کې بشري اړتیاوې اوج ته رسېدلي او دا ستونزه په پراخېدو ده. خو د لیکوال په باور له دې سره د اړتیاو د تامین لپاره مرستې هم کمیږي چې افغانستان به یو لوی قرباني وي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د اجرایه رئیس د مرستیال او عملیاتي مشر کارل سکاو په وینا لیکلي چې ویلي دي دغه بحران د دې سبب سوی چې د خوړو نړیوال پروګرام په مارچ میاشت کې له افغانانو سره چې له لوړې سره مخامخ دي او 15% یې پر مرستو متکي دي د خوراکي موادو مرستې 50% کمې کړي. د هغه په وینا مخکې د خوراکي توکو دغه مرستې هغو کسانو ترلاسه کولې چې د لوږې له بحرانه کړېدل او اوس دا مرسته له هغو کسانو سره کېږي چې د لوږې له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې بزنس سټانډرد بیا په خپله تازه ګڼه کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف تازه راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي څه کم 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب سو او اقتصادي بحران د دې سبب سوی چې 40% زیانګالي وګړي خپلې اساسي اړتیاوې پوره نه کړای سي. بزنس سټانډرد زیاتوي په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابۍ کې سیلابونه، سخت ژمی، د اقتصادي او سیاسي ثبات نه موجودیت او د خلکو بې ځایه کېدل رول لري. د هند بلې ورځپاڼې اوټلوک انډیا بیا د هغه افغان پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې 2 کاله مخکې د لوړو زده کړو لپاره هند ته تللی خو اوس یې زړه په وطن پسې تپیږي. دغه افغان چې منتظرې نومیږي خپله کیسه له هغې ورځې پیل کړې چې د کابل له هوایي ډګره په الوتکې کې روان سو. دی وایي په هغه ورځ داسې احساس وکړ چې زړه ورڅخه پاتې سوی او خپله له خپل هېواده وځي. د لیکوال په وینا منتظرې چې 1000 دی وایي چې 1 کال کېږي په زړه کې یې اورونه بل دي او شایي افغانستان ته تګ وکولی سي د ده دغه خپګان لرې کړي. هغه په نهایت کې ویلي دا مهمه نه ده چې خپل هېواد ته ستنېدل کومه معنا لري او که نه، خو یوه ورځ به خپل هېواد ته ستون سي او هغه وخت به د ژوند په واقعي معنا وپوهیږي.
د ورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي له نړیوالو خیریه مؤسسو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو پر ځای ورته داسې پروژې پلي کړي څو هلته خلکو ته د کار دایمي زمینه برابره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
کداغه پیسې وس راوړل راوخت سي دغه مشتات پیسې راوړل میسه دا اوس بندو باندې خصي خلک هم په کار مصرف وای
دا زینولادی د اورزکان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د مهرآباد سیمه اوسیدونکو او په ترنکوټ شار کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. د نږدې 8 کال عمر لري او د شپږو ماشومانو پلار دی او د ترنکوټ شار اړوند سرچخلو په سیمه کې له یو کس سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. زین الله وایي ډېرې کمې دغه سې ورځې پیدا کیږي چې کار پیدا کړي. خدای نړیوالو موسساتو ته د یو افغان کاریګر په توګه وړاندیز لري چې خپلې بشردوستانه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي.
که دغه پیسې اوس راوخت سي دغه مشتاتو پیسې راوړلي میسې دا اوس بندو باندې خصي خلک هم په کار مصرفوي. اوس په ټول افغانستان کې په ټول خصوصا په روزګان کې په هر ولایتو کې دا وشکلي اوس زیات په خبرو کې کوم تاسو مشته سروده چې زیات خلک د اوبو د څښلو سره کوم مشته سره مخ دي.
رحیم الله د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار یو بل اوسیدونکي دي او د هم د زین الله سره هم نظرې دي. نوموړي بیا د غراز د موسساتو پر سیمه ییزو مسولینو تور پوری کوي چې د غریبو خلکو په نوم راغلي مرستې هغه چا تور کوي چې زور او زار لري.
کار پر ملک پر انجینر پر مامور پر جه باندې ختم سي. دا د مامور د خلاصې دي، دا د ملک د خلاصې دي، دا د کمانډان د خلاصې دي. جه تر سيږي
خلک زیاتوي چې د نړیوالو لوري وسنۍ د میلیونونو ډالرو مرستو د خلکو په ژوند او خوراکي بنیادی بدلون نه دی راوستلی. دی وایي د موسساتو په مرستو کې فساد د دې لامل سوی چې د غلطه د خلکو ترمنځ نفاق هم زیات کړي.
دا جګر سره نه راځي وروره په ماجد کې بنچ پاکی ده، د ورونو درما باندې بنچ پاکی ده، کور په کور وروره بنچ پاکی ده. ولید ماته پر چاره ورسېد، از ما ورته نه ورسېد، هغه پر ما نیت باندې خپل په سترګو مې دلې چې جنگ زله پر کړی دي. خیر شو پر خاله باندې دی وروره کده کار د لاري راوځلېږي کني درځي مو سومر شیر به لاغم نه راسیږي.
بلخوا د اورزګان ولایت لپاره د طالبان والی مولوی علی جان محمد وایي چې دوی هم په ځینو موسساتو کې د فساد راپورونه ترلاسه کړي، خو وایي د مخنیوي لپاره به یې جدي هڅې پیل کړي.
ځینې شیان داسې سوي دي څه چې درته راځي، دا د ملت حق ده. موږ ته اوس څوک سوال نه راکوي چې په دې مو سر خلاص وي. دا زموږ هغه سرمایه ده چې خلکو رانه کنګل کړې ده، نن یې په دغه لاره تللي. دا زموږ د ملت حق ده، ملت باندې باید مصرف شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم خلکو د موسساتو پر سیمه ییزو مسولینو د فساد له وجې اعتراضونه کړي وه، خو لا یې هم چا ږغ نه دی اورېدلی.
د کندز ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي چې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی د خبرو له مخې د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې د للمي مځکو سږني حاصل کم دی.
په کندز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی و خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
دا ورښتې چې وي سکلې ورښتې داسې بې وخته بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغل بې وخته. هېڅ معلوم نه و کله به هوا پرې ډېره سړه سوله، کله به هوا ډېره پې ګرمه سوله او بې وخته ورښتونه ووسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سکلې حاصلې کم.
دوی انتقاد کوي چې له 2 کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي، خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل للم مقصد غونه شوی نو بیا هم ښه شوی چې لږ حاصلات خوب اوس کال خو یو جرب ځمکه یو سلو 50 یا 40 سکل دغه اتیا نوی منا دغه سی مونږ خاص همدغه دی چې دولت سره د مونږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی، دی وایي سږ کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
مثال وخه غنمې بسیار کم ده. سابقه مثال لګه د یک جریب میداده تیر کړنه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه 200 منه غنم ترلاسه کولو، خو سږ کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه 50 منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري.
لري خو د ورشتونو نشټوالي لامل سشکل د للمي غنمو خوند نستا.
د دغه ولایت د شرچی ولسوالۍ یو للمي کار بازګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خو سیمو دولت ایس کې د وختش غنمو د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سره مرسته وکړي تر څو بزګران له خپلو مځکو څخه